Adiós.
السلام علیکم د سهار و بچی دی د ازادي رادیو د سهارنې خبری مجله ز رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن جمعه د 1499 لمریز کال د حمل 25مه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اپریل 14مه سره سمون لري. پروانه نیم ساعت خبرونه کې اوري چې امریکا په ننګرهار کې د داعش پر یو مهم مرکز د لومړي ځل لپاره د بمونو د مور پونم یو لوی بم غورځولی دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغان حکومت باید په هغو ادارو کې اصلاحات راولي چې د فساد پر ضد د مبارزې لپاره جوړې شوې دي. خو د دې موضوعاتو تر جزئیاتو مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د امریکا پاوس په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر مرکزونو تر ټولو ستر غیر اټومي بم اچولی دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان باید د فساد پر ضد د مبارزې په ګڼو ادارو کې اصلاحات راولي. او قهرجنو کسانو پرون د پاکستان په شمال کې یو محصل د کفر ویلو په تور وواشه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون وایي چې د امریکا پاوس په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر مرکزونو تر ټولو ستر غیر اټومي بم اچولی دی. د پنټاګون وایان ارم سټم پرون ویل د لومړي ځل لپاره پرون ماښام په اچین ولسوالۍ کې د جی بی یو 340 په نوم له هغه بم څخه کار واخیستل شو چې د سمت په وینا 11 ټنه چاودونکي مواد لري. د امریکا هوایي ځواک دا بم د ټولو بمونو د مور په نوم یادوي. د پنټاګون وایان وایي دا بم په هغه غره ویشتل شوی چې داعش ډلې د خپل مرکز په توګه ترې کار اخلي. پر یو سمڅه هم په دغه بریت پر یو سمڅه شوی دی. د ننګرهار د والی وین وایي چې دا بم د اچین ولسوالۍ د مومندرۍ په استدخیلو سیمه کې پر هغه غره اچول شوی چې داعش ډلې کلک استحکامات پکې لرل. عطا الله خوګانی ازادي راډیو ته ویل دا حمله ملکی تلفات نه لري.
په دې پټنځای کې ګڼ شمېر داعشیان او د دوی مهم کسان له منځه تللي دي. په دغه سیمه کې هیڅ ډول ملکي وګړو هلته حضور نه درلود.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي دا بم د داعش پر وړاندې د خنډونو د لمنځه وړلو او د دې ډلې پر ضد د عملیاتو د بریا لپاره تر ټولو اغیزمنه وسله وه. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان باید د فساد پر ضد د مبارزې په ګڼو ادارو کې اصلاحات راولي. دا سازمان وایي دا ادارې چې نه یې ترمنځ همغږي شته او نه د اغیزمن کار لپاره خپلواکي لري باید سره مدغم شي. د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې سلاکار الهام محمدي ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزې د حل لپاره د افغانستان حکومت ته درې طرحې وړاندې کړې دي چې د ټولو ادارو پر ځای د یوې واحدې ادارې جوړول د درې واړو طرحو په سر کې دي. نوموړي وویل دا وی هغه نه ادارې چې دندې د فساد پر ضد مبارزه د زموږ د سړن لمخې باید سره مدغم شي او د دوی ادغام باید د ټولو نهو ادارو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ پر بنسټ وي. د میرمن محمد پوینا دوهم وړاندیز د نهو ادارو پر ځای د دوو پیاوړو ادارو جوړول دي. د کرکټ نړیوال شورا وایي د افغانستان نامتو لوبغاړی محمد شهزاد خایي په نړیوالو لوبو کې له ګډون څخه محروم شي. آی سی سی پرون اعلان وکړ چې پر شهزاد شوي طبي ازمیښتونه ښیي چې د له ډوپنګ یا غیر مجازو درملو کار اخیستی دی. د آی سی سی بیان زیاتوي چې که شهزاد د دې پریکړې پر وړاندې له قانوني لارو چارو څخه مخالفت ونه کړي نو د اپریل 26 نیټې وروسته به په نړیوالو لوبو کې د ګډون اجازه ورنه کړل شي. د افغانستان کرکټ بورډ ازادي راډیو ته ویل چې آی سی سی د خپلې دې پریکړې په اړه دوی ته رسمي خبر نه دی ورکړی او دوی له وخت نه مخکې څه نشي ویلی. نهویشت کلن شهزاد چې په افغانستان کې خورا محبوب دی په 2010 کال کې د افغانستان د کرکټ په ملي ټیم کې لوبه پیل کړه. قهرجنو کسانو پرون د پاکستان په شمال کې محصل ووشه. پولیس وایي محمد مشال په ټولنیزو شبکو کې د لیکونو له کبله چې د کفر ویلو تور پرې لګول شوی و د مردان ښار د عبدالولي خان په پوهنتون کې د یوې ډلې کسانو لخوا ووشل شو. د دې پیښې له جریانه پاخیستل شو ویډیو کې ښکاره کیږي چې 22 کلن مشال پر مځکه پروت دی او د یو شمېر کسانو لخوا چې لرګي په لاسونو کې دي وهل کیږي. پولیس وایي چې لږ تر لږه لس تر مشکوک کسان یې د دې قضیې په تړه ونیولی دي. وروستي ارقام ښیي چې له 1990 کال هیسې تر دې د ملک تر لږه 15-16 کسان د کفر ویلو په تور په پاکستان کې وشل شوي دي. د امریکا متحده ایالات وایي چې د ایران د زندانونو اداره او د دې ادارې یو جګپوړي چارواکی د بندیزونو په فهرست کې ورزیات کړی دی. له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې د دې بندیزونو علت بلل شوی دی. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل چې د ایران د محبسونو په ادارې او یو مسؤل چارواکي سهراب سلیمانی د بندیزونو لګول په ایران کې د بشري حقونو په اړه د ژورو اندېښنو انعکاس دی. او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې CIA پر ویکیلیکس او د هغه پر مؤسس سخت انتقاد کړی. وای ویکیلیکس د دښمن استخباراتو سازمان دی چې د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره ترې کار اخیستل شوی دی. مایک پومپیو دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وکړې. پومپیو د ویکیلیکس پر مؤسس جولیان اسانج د امریکا د کانګرس د زیات شمېر غړو او سیاستوالو د انتقادونو په دوام دا څرګندونې وکړې. ویکیلیکس د امریکا په وروستیو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلنټن د انتخاباتي کمپاین د رئیس په ګډون د ګوند یو شمېر چارواکو ایمیلونه افشا کړل. دوستانو تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د امریکا د دفاع وزارت وی په ننګرهار کې د داعش پر ضد تر ټولو ستر بم یعنی د بمونو د مور په نامه بم استعمال کړی دی. په دې اړه د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وروستی او دقیق معلومات در سره شریکو.
د چین ولسوالۍ د مامن د ریاړبن پاکتخیلو سیمه کې بهرنیو ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې د داعش وسلوالو مهم پټنځای له منځه وړل شوی دی.
د شفافیت نړیوال سازمان وی افغانستان باید د فساد پر ضد مبارزې په ګڼو ادارو کې اصلاحات راولي. تاسو د خبرونه په ترڅ کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم اوري او دا هم اوري چې افغان چارواکي وایي د سرپرست وزیرانو پر ځای ولسی جرګې ته د نوي کسانو د معرفي کولو په سر د حکومت د مشرانو ترمنځ بحثونه روان دي. د کاناډا دولت د نوبل د سولې جایزې تر ټولو ځوانې ګټونکې ملاله یوسفزۍ ته د خپل هیواد افتخاري تابعیت ورکړ. او د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه
په غونه کې د ګلانو محافظت کول دي، ګلان ایښودل دي، ګلان کرل دي.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفار ډول اوریدل شي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د امریکا پوځ په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر مرکزونو تر ټولو ستر غیر اټومي بم غورځولی دی. سپینې ماڼۍ تېره شپه وویل د بمي حملې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې یو مرکز په نښه کړ. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې ورو.
د امریکا له تر ټولو لوی غیر اټومي بم څخه د لومړي ځل لپاره د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې کار واخیستل شو. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر تېره شپه په واشنگټن کې وویل چې په دې هوایي حمله کې د اسلامي دولت ډلې یادایش مرکزونه په نښه شول.
Around 7 p.m. local time in Afghanistan, the United States military
سیمه ایز وخت د شپې په شاوخوا 2 بجو د امریکا پاوز له GBU 340 بم څخه په افغانستان کې کار وخیست. GBU 340 یو ځواکمن بم دی چې هدف په دقت سره ولي. موږ د داعش د وسلوالو هغه سمڅه په نښه کړه چې د هغې په کارولو سره یې آزاد تګ راتګ کوو او په سیمه کې ډېره افغان ځواکونه او امریکایي سلاحکاران یې په نښه کول. د دې بمبارۍ د تلفاتو په اړه امریکایي چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د والي ویاند وایي چې د داعش ډلې یو زیات شمیر وسلوال په دې حمله کې وژل شوي دي. عطاالله خوګیاڼي تېره شپه ناوخته له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د اچین ولسوالۍ د مامندرې سیمې په یو غره کې د برید ملکي وګړو ته زیان نه دی اړولی. ښاغلي خوګیاڼي همداراز یادونه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې دا مرکز له دې مخکې د بي پیلوټ الوتکو په حملو کې هم په نښه شوی و.
د اچین ولسوالۍ د مامند درې اړوند په اسدخېلو سیمه کې بهرنیو ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې د داعش وسلوالو مهم پټنځای له منځه وړل شوی دی. یاد پټنځي باندې وړاندې هم بې پیلوټ الوتکو بریدونه ترسره کړي وو، ولې دا پټنځای ډېر قوي جوړ شوی و. له همدې عمله ځانګړی برید پرې ترسره شو.
د سپینې مڼې ویاند وویل د داعش د ماتولو لپاره باید د دې ډلې د فعالیت ساحه محدوده شي او زیاته یې کړه چې امریکا د داعش پر ضد جګړې ته په خورا جدي سترګه ګوري. یو امریکایي سرتیری تېره اونۍ په اچین ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال ووژل شو. د راپورونو له مخې د داعش وسلوال د ننګرهار او کونړ ولایتونو په سیمو کې ډېر فعال دي. د امریکایي چارواکو د اټکل له مخې په دې سیمو کې د دې ډلې شاوخوا 200 جنګیالي فعال دي، خو افغان حکومت وایي چې د دوی شمیر 150 ته رسیږي. پنټاګون وایي چې دا بم یې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې کارولی. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې جی بی یو 340 بم د عراق د جګړې له پیل مخکې په 2003 کال کې یوازې ازمویل شوی و.
د احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان وایي چې د امریکا پوځ په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر مرکزونو تر ټولو ستر غیر اټومي بم غورځولی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې بمي حمله کې د داعش یو شمېر وسلوال وژل شوي دي. په واشنگټن کې د امریکا ولسمشر دغه راز د امریکا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ د دې حملې په اړه څرګندونې او تبصرې کړې دي. همداشېبه د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ همکار عاشق الله رحیم زوی صاحب را سره د تلیفون پلیکا کې ده. رحیم زی صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی. په امریکا کې د دې حمله په اړه چې ویل کېږي دا لومړی ځل دی چې دا بم په افغانستان کې استعمالیږي، څه ویل شوی دي، تبصری څه دي، په دې اړه څه نوي تازه معلومات لرئ؟
مراد صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو هم خپل خبره کې یادونه وکړه چې امریکا د تورته بمونه مخکې هم په افغانستان کې کارولي ول، خو دغه بم چې د ټولو بمونو مور نومیږي دا لمړی ځل و چې په افغانستان کې وکارول شو. البته د چین پولیس والی کې په خپل جمهوریت ټرمپ کله چې د سوریا کې د سوریې پوځي اډه وشتله، یو خاص خبری کانفرنس ورکړ او خلکو ته معلومات ورکړ. مګر د دې برید په حق لای خبری کانفرنس نه و، په سپینه ماڼۍ کې یو ملاقات درلود. دغه ملاقات په ترڅ کې خبري اعلان ترې پوښتنه وکړه چې آیا تاسو په خپل دغه بم اجازه ورکړې او کنه. هغه دا رد نه کړله، گویا چې دې اجازه ورکړې ده او کنی ده ورکړې. خو دومره وویل چې ما بشپړه اجازه پاوس ته ورکړې ده، زه په دې ویاړم چې زمنګ پاوس د داعش په خلاف یو کامیابه ماموریت ترسره کړ او زه په خپل پاوس باندې باور لرم چې داعش په لمایندي وسی. پینټاګان هم ویلی دی چې البته د دفاع وزارت چې د غبریت کامیابه وو او په دې خاطر ترسره شو چې پاغه سیمه کې چې د افغانستان امنیتي ځواکونه او همدارنګ امریکایي ځواکونه عملیات کوي، داعش هغه سیمه کې ماینونه خښ کړي ول او دوی نشوي کولای چې مخکې ورشي او دغه د پټېدو کوم مرکزونه چې ول تونلونه د دې د لمنځوړلو لپاره په کار و چې دغه بم نه کار واخیستل شي. همدارنګ دلته په واشنگټن ډي سي کې د افغانستان سفیر حمدالله محب هم دلته امریکایي مطبوعاتو سره خبرې کړې دي. حمدالله محب البته په خوده خبره کړې و چې ترسو په پاکستان کې د سخت دریزو ډلو ځایونه وي او هغه لمنځه نه تللي، نو موږ به په افغانستان کې دغه کومه جګړه چې روانه ده دا جګړه به ختمه نشي او دغه جګړه به په همدغه شکل باندې روانه وسی. او همدارنګه دغه څرګندونه تر اوسه پورې په واشنگټن کې شوې دي.
رحیم زو صاحب، یعنی د څه ویلې شو چې د دې بم استعمال یا په دومره جدیت سره داعش پنه خکول د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره غواړي چې د دې ډلې پر ضد په ځانګړي توګه په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخ او جدي کړي، داسې ښکاري. څه ویل کېږي هلته په دې اړه؟
واقعا همدغه رقم ده، لکه څنګه تاسو چې ویلي کله چې جمهور رئیس ټرمپ مخکې دینه چې البته د رئیس جمهور د انتخاباتي مبارزو پر وخت هم دغه ژمنه څو واره د خلکو سره تکرار کړې و چې د سختدریزه وسلوال ډلې بل خصوص داعش چې په هر ځای کې وي، که هغه په افغانستان کې وي او که په عراق کې وي که په سوریه کې وي، په هر ځای کې وسی دوی به پسې ورزی او هغوی به په بشپړه توګه له منځه وړي. دغه دلته کوم کارپوهانو سره چې موږ غږېدلو یو کومې تبصرې چې تر اوسه پورې کېږي، نو داسې ویل کېږي چې د جمهور رئیس ټرمپ ادارې خپل هغه دریځې چې درلوده هغه یې په بشپړه توګه خلکو ته ورښوده، یو پیغام یې دغو ډلو ته ورکړ چې د حتی تر دغه اندازې پورې هم د امریکا ځواکونه د داعش په خلاف عملیاتو کې او د داعش په خلاف جګړې کې تر دغه حده پورې تللی شي.
ډېره زیاته مننه دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو همکار عاشق الله رحیم زوی صاحب چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د امریکا د پوځ لخوا د تر ټولو ستر بم د استعمال پړه د امریکایي چارواکو د غرض د امریکایي رسنیو د وروستیو تبصرو پړه در سره معلومات شریکول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
و بچي او 15 دقیقې په مخړې د مهمو خبرونو لنډیسته. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان وایي چې د امریکا پوز په ننګرهار ولایت کې پرون مازیګر د داعش ډلې پر مرکزونو تر ټولو ستر غیر اټومي بم اچولی دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان باید د فساد پر ضد د مبارزې په ګڼو ادارو کې اصلاحات راولي. د کرکټ نړیوالو شورا وایي د افغانستان نامتو لوبغاړي محمد شهزاد خای په نړیوالو لوبو کې له ګډون څخه محروم شي ځکه چې د آی سی سی په وینا شهزاد محمدي له هغو درملو یا غیر مجاز درملو څخه استفاده کړې ده. خارجنو کسانو پرون د پاکستان په شمال کې او محصل د کفر ویلو په تور وشه. د امریکا متحده ایالات وایي چې د ایران د زندانونو ادارو د دې ادارې او جکپوړي چارواکي د بندیزونو په فهرست کې ورزیات کړی دی. او د سی آی اے مشر پر ویکیلیکس او د هغه پر مؤسس سخت انتقادونه کړي او وایي چې ویکیلیکس د دښمن استخباراتي سازمان دی. سلطان محمد سرور د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
په داسې حال کې چې مسکو نن د افغانستان د سولې د یوې غونډې کوربه دی، واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل یو عنوان کې وایي چې په دې چې امریکا له افغانستانه خپل پام بل خوا واړوه، ایران او روسیې په افغانستان کې خپلې پښې ټینګې کړې. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د جګړې له پیله درې کاله وروسته امریکا عراق ته مخه کړه او وروسته بیا د سوریې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو بحران سبب شو چې امریکا د افغانستان له جنګه خپل پام بل خوا ته واړوي. واشنگتن پوسټ لیکي سره لدې چې امریکا په دې موده کې افغانستان په بشپړه توګه هیر نه کړ، خو روسي او ایران له رامنځته شوې خلا څخه په استفاده په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړ. ورځپاڼه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قماندان جنرال نیکلسن له قوله لیکي چې د امریکا د سنا د مجلس پوځي کمیټې ته ویلي روسیه او ایران په افغانستان کې سره نږدې شوي او خپل فعالیتونه یې هماهنګ کړي دي. ایران له افغانستان سره اوږده پوله لري او د واشنگتن پوسټ په لیکنه امریکایي جنرال په دې باور دی چې ایران د افغانستان په لویدیځو سیمو کې وسلوالو طالبانو سره مرسته او کومک کوي. واشنگتن پوسټ لیکي سره لدې چې د روسیې، شیعه ایران او سنی طالبانو ترمنځ ائتلاف دومره عملی نه بریښي، خو عموما ائتلافونو د کلونو په اوږدو کې بدلون موندلی او ایران او روسیې تل خپله پلوي بدله کړې ده. ورځپاڼه مثال ورکوي او وایي چې روسیې په 2001 کال کې د طالبانو خلاف د امریکا د عملیاتو ملاتړ وکړ چې په نتیجه کې د دوی رژیم وپرځېده او ایران هم هغه مهال د طالبانو مخالف شمالي ټلوالي سره همکاري درلوده. د مسکو په نننۍ غونډه کې چې افغانستان، پاکستان، ایران او چین هم پکې برخه اخلي، امریکا ګډون نه کوي او د افغانستان ګډون هم یوازې د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په مشرۍ دی. په داسې حال کې چې واشنگتن پوسټ د مسکو د غونډې او په افغانستان کې د مسکو او ایران د رول په هکله یو مطلب خپور کړی، نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي دي چې په کندهار کې د موټر سایکلونو بازار ګرم دی. ورځپاڼې په کندهار کې د موټر سایکلونو د خرڅلاو د یوې مغازي عکس هم خپور کړی دی چې سلګونه موټر سایکلونه پکې ولاړ دي. په یو بل عکس کې لیدل کېږي چې د سړک یوې سرې اشارې مخې ته څو موټر سایکلونه په انتظار دي. ورځپاڼه لیکي چې په کندهار کې د موټر سایکلونو بازار ځکه ګرم دی چې د امنیتي دلایلو له کبله د ځینو موټرو په تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې موټر سایکل اوس د کندهار د ټولنې یو مهم عنصر دی او هغه کندهاری چې موټر سایکل نه لري په حقیقت کې داسې وی لکه بندي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان باید د فساد پر ضد د مبارزې په ګڼو ادارو کې اصلاحات راولي. دا سازمان چې په نړۍ کې د فساد پر ضد د حکومتونو د مبارزې پر هڅو څارنه کوي سپارښتنه کوي چې افغانستان باید د فساد پر ضد د مبارزې د نهو ادارو پر ځای یو یا دوه خو اغیزمنې ادارې ولري او که نه ادارې پر ځای پرېږدي نو باید د دوی په چارو کې همغږي او تر څنګ یې په دې قضایي ادارو کې اصلاحات راولي. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
د شفافیت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې لپاره ډېرې ادارې جلا کار کوي چې ترمنځ یې نه همغږي شته او نه هر اداره د اغیزمن کار لپاره خپلواکي لري. د شفافیت نړیوال سازمان ترانسپرنسی انټرنیشنل چې په دې اړه یې نوې څېړنه کړې او د خپلو څېړنو راپور یې پرون خپور کړ سپارښتنه کوي چې په افغانستان کې د فساد پر ضد د اغیزمنې مبارزې لپاره باید د ګڼ شمېر ادارو په تشکیلاتو کې له بنسټه بدلون راشي. د دې سازمان د جنوبي اسیا د برخې سلاکارې الهام محمد ازادي راډیو ته وویل دوی د خپلو څېړنو پر بنسټ د دې ستونزې د حل لپاره افغان حکومت ته درې طرحې وړاندې کړې دي. د میرمن محمد په وینا د ټولو ادارو پر ځای د یوې واحدې ادارې جوړول د دې درې واړو طرحو په سر کې دي. لومړنی وړاندیز چې له افغان حکومت څخه مو د هغه په اړه د غور غوښتنه وکړه دا دی چې د فساد پر ضد د مبارزې یو داسې نوې اداره جوړه کړي چې د اوسنیو نهو ادارو ځای ونیسي. خو دا طرحه په اساسي قانون کې بدلون ته اړتیا لري او د تورنو کسانو د دریز او موقف په اړه له ویرې یا لیوالتیا پرته د یوې خپلواکې څارونکې ادارې په توګه د کار یقیني کول یې ښایي لویې ستونزې رامنځته کړي. میرمن محمد وایي په اساسي قانون کې د بدلون د مخنیوي لپاره دوهم وړاندیز د نهو ادارو پر ځای د دوو پیاوړو ادارو جوړول دي او که دا هم نه منل کیږي نو ټولې ادارې پر خپل حال پاتې کېدای شي. خو د دې ادارو ترمنځ باید همغږي راشي او د یو بل په چارو کې د لاسوهنې نه کوي. د شفافیت نړیوال سازمان همداراز وایي چې دې ادارو ته د څېړنو په چارو کې باید خپلواکي ورکړل شي او همداراز د افغانستان اوسنی عدلي او قضایي سیستم باید نور هم پیاوړی شي. افغان چارواکو د شفافیت د نړیوال سازمان د راپور په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي خو د فساد پر ضد د مبارزې د عالی ادارې د شکایتونو د اوریدو د څانګې رئیس وحیدالله زاهد پرون د ازادۍ راډیو په یو بحث کې دا تایید کړه چې د فساد پر ضد د مبارزې موازی ادارې د ستونزو باعث کیږي. خو د زیاته کړه چې د فساد پر ضد د مبارزې عالی اداره خپله ستراتیژي لري او په خپلو چارو کې تر ډېره خپلواکه ده.
آزادی خبری مجله اوري.
د کاناډا دولت د نوبل د سولې جایزې تر ټولو ځوانې ګټونکې ملاله یوسفزۍ ته د خپل هیواد افتخاري تابعیت ورکړ. نوموړی تر دې دوه ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د سولې سفیر په توګه هم انتخاب شو. ملاله د کاناډا له دولت څخه مننه وکړه. ویل چې د نړۍ د بېوزلو کورنیو او ماشومانو هرکلی وکړي. فریبا ظاهر په جزئیات لري.
په پاکستان کې د سوات ترې د نجونو د زده کړې فعاله او د نوبل د سولې جایزې ځوانې ګټونکې ملالې یوسفزۍ ته د چهارشنبې په ورځ په هغو مراسمو کې د کاناډا افتخاري تابعیت ورکړل سو چې په اوتاوا کې د صدر اعظم جاستن ترودو په مشرۍ جوړه شوې وه. ترودو په دې مراسمو کې وویل زه ویاړم چې تاسو ته د زده کړې د برخې یوه اتله او یوه زړوره نوې کاناډایی در پیژنم، ملاله یوسفزۍ. جاستن ترودو د تابعیت ورکولو پر مهال ملاله مخاطبه کړه او ورته ویل ملالی ستاسو د مبارزې کیسه الهام اخیستونکې ده او ستاسو زړورتیا ډیرو نورو ته د غږ پورته کولو حوصله ورکړې ده. ملالی یوسفزۍ له ښاغلي ترودو مننه وکړه او وروسته د کاناډا پارلمان ته وینا وکړه. هغې وویل زه یو مسلمان یم او په دې باور یم چې که تاسو یو ټوپک د اسلام په نوم پورته کړي او یو بېګنا کس ووژنئ تاسو نور مسلمان نه یاست. دا وای زه دعا کوم چې تاسو د خپل کور او زړونو دروازې د نړۍ د تر ټولو بې دفاع کورنیو او ماشومانو په وړاندې پرانستی پرېږدئ او هیله لرم ستاسو ګاونډیان هم ستاسو مثال تعقیب کړي. ملاله یوسفزۍ تر دې دوه ورځې وړاندې د سولې لپاره د ملګرو ملتونو تر ټولو ځوانه سفیره هم انتخاب سوه. د سوات د پښتون ټبر نجلۍ ته چې د تعلیم د پراختیا یوه فعاله وه هغه مهال د نړیوالو پام ور واوښت چې په 2012 میلادي کال کې په سوات کې ښوونځي ته پر لاره د طالب وسلوالو لخوا پر سر وویشتل سوه. نوموړې د بریتانیا په برمنګهم کې تر درملنې وروسته هلته له خپلې کورنۍ سره پاتې سوه او اوس په ټوله نړۍ کې د نجونو د تعلیم د ودې په برخه کې فعالیت کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریه ولسمشر بشار اسد وایي چې د حکومت له کیمیاوي وسلو کار نه دی اخیستی. امریکا او متحده ایالات وایي لس ورځې مخکې په ادلب ښار کې د سوریې د پوځ لخوا د کیمیاوي وسلو په حمله کې د ماشومانو او ښځو په ګډون له اتیا زیات ملکي وګړي وشل شول. خو اسد پرون له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې هغه راپورونه چې وایي د سوریې پوځ د ملکي خلکو پر ضد له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی سل په سلو کې درواغ وبلل. په دې اړه احمد تکل نور تفصیل وړاندې کوي.
د سوریه ولسمشر وایي چې د ده حکومت د خپلو کیمیاوي وسلو زیرمې ډیر کلونه مخکې تسلیم کړي او اوس کیمیاوي وسلې نه لري. د بشار اسد اشاره په 2013 کال کې د ده هغه اقدام ته وچې د روسیې په منځګړتوب یې نږدې سل ټنه کیمیاوي زهري مواد د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان ته وسپارل. اسد چې پرون له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې خبرې کولې وویل د ده حکومت به هیڅکله له دې ډول وسلو څخه کار وانخلي.
There was no order to make any attack. We don't have any.
د هیڅ حمله امر نه دی ورکړل شوی. موږ کیمیاوي وسلې نه لرو. موږ خپلې د کیمیاوي وسلو زیرمې څو کاله مخکې تسلیم کړې خو حتی که مو لرلی هم کارمونه ترې اخیست او هیڅ کله موږ په ټول تاریخ کې له کیمیاوي وسلو څخه کار نه دی اخیستی. متحد ایالات او متحدان یې تور لګوي چې د سوریه پاوز لس ورځې مخکې په ادلب ولایت کې د کیمیاوي وسلو په یوه حمله کې له اتیا زیات ملکي وګړي وژلي دي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می پرون په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د ادلب حمله د اسد رژیم کړې ده.
On the issue of the chemical attack, British scientists
د کیمیاوي وسلو د حمله په اړه برتانوي پوهانو له ساحې څخه ترلاسه شوی مواد تجزیه او تحلیل کړل او په وضاحت سره دا وموندل چې سارین یا سارین ته ورته غاز کارول شوی. څرنګه چې په ملګرو ملتونو کې زموږ سفیر وویل موږ د متحده ایالاتو په څیر باوري یو چې په غالب ګمان د حمله د اسد رژیم کړی ده. پر دې سربېره پر دې هم باوري یو چې یوازې د اسد رژیم د داسې یوې حمله توان لري. دمشق او متحده مسکو د دې حمله په اړه وایي چې د سوریه پاوز د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر هغې زیرمې بمباري کړي چې کیمیاوي وسلې پکې ساتل کېدې. ولسمشر اسد له فرانس پرس سره په خپله پرونی مرکه کې وویل چې په دې اړه بې پرې څېړنو ته به اجازه ورکړي خو ټینګار یې وکړ چې د دې څېړنو له نتیجو څخه باید سیاسي استفاده ونشي. له دې یوه ورځ مخکې روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کوله. په پریکړه لیک کې چې د روسیې د مخالفت له کبله تصویب نه شوه همداراز د سوریې له حکومت څخه غوښتنه شوې وه چې له څېړونکو سره همکاري وکړي.
رنگونه ایمانو محمد شفیق ته او دی وردګو دی ولایتیو
اوس څه کاروبار کوي؟
دلته باغوانی کوم.
څه کوي باغوانی کې؟ څه کار کم کارونه تاسو په غاړه دي چې باید وکړي؟
باغوانی کې د ګلانو محافظت کول دي، ګلان یې خودل دي، ګلان کرل دي او د چمندونو کار دی.
څو کال کېږي دا کار مشروع کړی دی؟ په مسلکي ډول مزده کړی که له ماشومتوب نه مرسره مینه و څنګه مزده کړی؟
یاره ایما پلار دغه کار کولو د باغوانی کار کولو نو کلم چې پلار وپار شو ما دې کار ته شروع وکړه نو اوس یې زه کوم.
څومره موده کېږي؟
ایما دلته دوه کاله کېږي.
مخکې له دې نه چې دلته کارو کوي بل چیرم باغوانی کوله څه کار مو کوو؟
نه ما هغه د نرسنګ ویلې د نرسنګ میکولو نورستان کې مې نرسنګ کولو.
اوس مو څنګه بیا نرسنګي مو پرې خو درغلې باغوانی خواته؟
هغه وظیفه لګلره و دا دیغه نه موشم زیات دی کورته مې نږدې ده.
کومه را وظیفه کې ډیر راحت وي نرسنګي چې مو کوله کتي باغوانی کې؟
هغه تم داسې ځای خطرناک او بس د زخمیانو سره ډیر سری کار او ما ته دومره فرق نشته. راحتي هغه وظیفه و دم وظیفه و دا مې جره کوم هغه مې جره کوم راحتي هغه کې و ینه زه ځکه هغه ته ګرمۍ ته نه تاویدو هغه راحت ځایمونه په هغه کې لږ راحت وو. د کور د مشکلاتو پلار مړ شو نو ما هغه وظیفه پرېښوده زه چې دلته راغلم.
اوس څنګه دلته چې باغواني کوئ کار مو څنګه ده؟ راحت یې پکې خوشحاله یې کار نه مو؟
راحت یې خوشحاله یې ښه خوشحاله یم. شپې زه کور ته چې خبره دی ورځې دلته وظیفه ته راځم.
مثلا ستاسو ورځنی کارونه څه څه دي چې د باغ کې کوئ؟ دلته د سرسبزۍ ساحه کې تاسو کار کوئ؟
دا د ګلانو محافظت دی. ګلان کرو ګلان محافظت کوو کوم ګل چې جوړي هغه ته خواته کوو کوم چې تازه وي هغه پرېږدو ویني نور څه چې اوبه ضرورت وي اوبه ورکوو دغه هم کار دی
څومره خوشحاله احساس کوو چې شنه ساحه کې ګلانو سره مسره کار ده آیا خوشحاله یې ورنه دې کار نه مو
ډېر خوشحاله یم ډېر خوشحاله یم د خپل ملک خدمت کوم خدمت په خاطر باندې دغلته ښه خبره یو خدمت د خپل وطن او بل شمال لګیږي یخ هوا ته تویږي د خدای په بدل اندغه وظیفه نه خوشحاله یم
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه د سهار لونه د مخام تر بجو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو